څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې طاهر روشان را سره مرستندوی دی. سلامونه. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وشي او په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر کابل ته لاړ شي. په دې اړه تر خبرونو وروسته جزئیات درسره شریکوو. خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د پاکستان د بارنی چار وزیر شاه محمود قریشی د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې توافق لاسلیک په افغانستان کې د سولې لپاره یو مثبت ګام بللې دی. ارګوایی د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوشی کولو د مذاکرې ځانګړې اجنډا جوړیږي. د امریکا دفاع وزیر او د ناټو تړون عمومي منشي کابل ته روان دي او په بیلاروس کې د کرونا ویروس لمړی مثبته پیښه ثبت شوه. د پاکستان د بارنوی چار وزیر شاه محمود قریشی ویلی دا چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کوي په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت ګام دی. امریکا او طالبان به سبا په دوحه کې موافقه لاسلیک کړي. شاه محمود قریشی هم په دې اړه مراسمو کې د ګډون لپاره دوحې ته تللی دی. هغه پر فیسبوک کې ویډیویي پیغام خپور کړی چې په یو برخه کې وایي
Tomorrow
is a big day for Afghanistan and Afghans. دا وی سبا د افغانستان او افغانانو لپاره یو لوی ورځ ده. له دې سره به افغانستان د سولې او روغې پر لور حرکت پیل کړي او بین الافغاني خبرو ته به هم لار خلاصه سي. د افغانستان د سولې لپاره پروانو هڅو کې پاکستان مکرره د همکاري ادعا کړي. خو واشنگتن په 2019 میلادي کال کې یو راپور خپور کړ او ویل چې د حقاني شبکې او د طالبانو رهبران په پاکستان کې امن ځایونه لري. ارګ نن ویلی چې د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوشی کولو د مذاکرې ځانګړې اجنډا جوړیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته یو پلاوی تللی خو د بندیانو پر خوشی کولو خبرې نه کوي، بلکې له طالبانو سره د ارتباط پر چنګولو به تمرکز کوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د اعتماد پر جوړولو کار کېږي. شاهین وویل چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به د دې لپاره چې باور پیدا سي حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خلاصوي او طالبان به هم د حکومت زر بندیان خوشی کوي. د افغانستان د امي روغتیا وزارت نن ویلي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس لس مشکوکې پیښې چې په لابراتوار کې کتل سوي منفي راوتلې دي. د امي روغتیا وزارت ویندوی وحیدالله مایار نن د ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا ویروس درې مشکوکې پیښې له هراته، یوه له بغلانه، یوه له غوره او 15 له کابله ورته رسېدلې وي. مایار وویل چې لس نورې مشکوکې پیښې چې له هراته ورسېدلې لا هم په لابراتوار کې تر کتنې لاندې دي. په افغانستان کې تر اوسه یوازې یوه د کرونا ویروس مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه پیښه په هرات کې ثبت شوې ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې دغه وګړی له ایرانه افغانستان ته راغلی دی. په ایران کې د کرونا ویروس پیښې د په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دي. کرونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې اول پیدا شو. له هغه راهیسې په ټول نړۍ کې زرهاو کسان په دغه ویروس اخته سوي دي. ایران له چین بهر دوهم هیواد دی چې هلته ډیر کسان د کرونا ویروس په دخته کېدو له امله مړه شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر او د ناټو تړون عمومي منشي ین سولتنبرګ سبا کابل تر سیږي. هغوی به په کابل کې د افغانستان له حکومت د نړیوالې ټولنې د ملاتړ څرګندولو لپاره یو ګډ بیان خپور کړی. د افغانستان د ولسمشر ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به سبا غرمه په ارګ کې په ځانګړي پروګرام کې ګډون کوي. صدیقي د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. ناټو یا د امریکا دفاع وزارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیه حکومت نن وویل 3 عسکری د سوریه د حکومتي ځواکونو په بمباری کې وژل سوي دي. ترکیه عسکر د سوریه په شمالي ښار ادلب کې وژل سوي دي. له دې امله د انقره او دمشق ترمنځ کړکیچ زیات سوی دی. د سوریه پر پوله د ترکیه د هتای ولایت والی رحمی دوغان د نن خبریالانو ته وویل چې 2 زخمی عسکر د درملنې لپاره روغتون ته ورول شوي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د حملې ځواب به ورکړي. اردوغان ویلي چې د سوریه حکومت د سوریه د حکومت پر پوځي اهدافو به ځمکنۍ او هوایی حمله جاری وي. په سوریه کې د جګړې د څاروي ادارې ویلي چې د ترکیې له لورې په حملو کې د سوریې 16 عسکر وژل سوي دي. او په بیلاروس کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه ثبت سوه. د بیلاروس حکومت پرون وویل چې په کورونا ویروس اخته سړی یو ایرانی محصل دی او تېره اونۍ له ایرانه ورغلی و. د بیلاروس روغتیایي چارواکو ویلي چې ناروغ محصل قرنطین شوی او درغیدو په حال کې دی. په لیتوینیا کې هم یوه ښځه په کورونا ویروس اخته پیژندل سوې ده. د لیتوینیا چارواکو ویلي چې هغه په وروستیو کې ایټالیا ته په سفر تللې وه. په ایټالیا کې د کورونا ویروس د نورو اروپایي هیوادونو په پرتله ډېر خپور سوی دی. ایټالوي چارواکو ویلي چې د کورونا ویروس له امله تر اوسه 18 تنه مړه سوي دي. په ایټالیا کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمېر پر 3500 زیات ښودل سوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي کابل ته راشي. د دې چارواکو د سفر د هدف په اړه به وړاندې واوري. بل لور ته مو قطر ته د افغان حکومت تللی پلاوی څارلی. داسې اوازې وي چې د هیئت به د زندانیانو د تبادلې پر مسلې بحث وکړي، خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي
د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ به ورباندې بحث کیږي.
دا موضوع مې د پانتون له استاد ابراهیمي سره شریکه کړې.
که چیرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري بین الافغاني مذاکراتو کې.
خوست مو هم ورولو. هلته نن په ښار کې د ونو د کښېنولو د جشن دوهمه ده.
او نرګي د ځان لپاره یو د هیواد لپاره دوه نرګي ولګوي، دا یو وخت ده او د هغې نه پوره ساتنه وکړي.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ته راځي او له افغان حکومت سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کوي. د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقي د دې مطلب په څرګندولو سره همدارنګه قطر ته د تللي افغان پلاوي په تړاو وویل چې دا هیئت به له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي. نوموړي هغه اوازې رد کړې چې دغه پلاوی به د شپږ زره بندیانو د تبادلې مسله څیړي. ناجیه صافی له کابل له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا شنبه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، د ناټو سرمنشي یانس ټولټنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ته راځي او له افغان ولسمشر سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کوي. د دغې ګډې اعلامیې د لاسلیک کولو مراسم به سبا له غرمې مخکې په ارګ کې ترسره شي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د دې اعلامیې د لاسلیک کولو هدف دا دی څو نړیواله ټولنه وخی چې له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. نوموړي هم درنګه هغه واضح رد کړی چې ګنې د افغان حکومت له لوري قطر ته تللی پلاوی به د طالبانو او حکومت د شپږ زرو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو خبرې وکړي. ارګمانې وایي قطر ته د تللي پلاوی اساسي دنده له طالبانو سره د اړیکو ټینګول دي او په وینا یې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به بېله مذاکراتي اجنډا جوړیږي.
د طالبانو د بندیانو په هکله باندې خو هغه کېدای شي چې په مذاکراتو کې به یو مهمه مسله واوسي او د طالبانو لخوا هغه مطرح شي. یعنی د سبا چې کوم موافقتنامه امضا کیږي د هغه نه مخکې نه بندیان م نه خوشي کیږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ به ورباندې بحث کیږي.
ویل کیږي چې د دې پلاوي په ترکیب کې د عدلي وزارت مرستیاله زکیه عدلي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق بلاکرزی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همداراز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي او د محبسونو د تنظیم د چارو مسول شامل دي. له بلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو دوهې ته د دې پلاوي د ورتلو غوښتنه نه ده کړې. ښاغلی شاهین وایي دا پلاوی موږ نه دی راغوښتی، خو کېدای شي چې امریکایي لوري راغوښتي وي. زموږ د موافقه چوکاټ معلوم دی او هغه دا چې لومړی به دا موافقه لاسلیک کېږي او وروسته د اعتماد جوړونې پړاو پیلېږي چې په دې ترڅ کې به زموږ 15,000 بندیان او د کابل ادارې 1,000 بندیان خوشي شي او له هغه وروسته بین الافغاني خبرې پیلېږي او له ټولو افغان اړخونو سره به خبرې کېږي. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په قطر کې په دې مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې به د شاوخوا 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت ځای به په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیره شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
د ناجي صاپوی په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده سبا د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. په دې ترڅ کې سبا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ کابل ته ځي. دې پیښو ته په کتو افغانان سولې ته ډېر نږدې شوي دي که نه دي؟ دا پوښتنه مې د پوهنتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمي څخه وکړه.
چې لازم وو هغه تر سره شوي تر یو حده، ولې مهمه دا ده چې هغه د اعتماد فضا چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي او سولې ته د رسېدو لاره لنډه کړي، دغه د اعتماد فضا لا تر اوسه تر ډېره حده نه ده رامنځته شوې.
داسې راپورونه خپره شوي دي چې ممکن طالبان له افغان حکومت سره بندیان تبادله کړي. که چېرته دغه یو اقدام وشي، دغه اعتماد به رامنځته نه شي؟
زه فکر کوم که چېرته بندیان تبادله شي، دغه مسله که د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې مطرح شي چې هلته یو څه یې شي دې توافق سره وکړي، که چېرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري د بین الافغاني مذاکراتو کې، ځکه هلته به بیا داسې شی نه وي چې دوی سره په توافق وکړي او هغه توافقاتو په اساس سولې ته ورسېږي.
ابراهیمي صاحب، نو د اعتماد د فضا د رامنځته کېدو لپاره څه په کار دي؟ افغان نورې څه وکړي او طالبان څه؟
مهمه مسله خو دا ده چې امریکایانو له طالبانو سره هغه توافقات چې کوي، دلته باید افغان دولت د حکومي شخصیت په حیث باید وپېژندل شي چې په آینده توافقاتو کې چې په ناروی کې ترسره شي یا هلته دولت په حیث ون وکړي، نه د یو سیاسي لوري په حیث، ځکه دلته اوس هم په داخل د افغانستان کې اختلافات ډېر دي. حتی داسې ویل کېږي چې زلمي خلیلزاد له ثبات او هم پالنې ټیم نه هم داسې غوښتي چې تاسو خپل نمایندګان معرفي کړئ. نو که داسې یو واحد ادرس موجود نه وي، نو فکر نه کوم چې بین الافغاني مذاکرات به نتیجې ته ورسېږي.
ابراهیمي صاحب، تاسو د هیئت په برخه کې اندېښنه لرئ؟ که چېرته له طالبانو سره د سولې خبرې کېږي، نو خو داسې هم نه ده چې د یوه هیئت د خبرو په ترڅ کې به دا موضوع هواري شي او حل کېږي. له امریکایانو سره چې د طالبانو په خبرو کې ډېر زیات ټکي هم نه وو، یو کال وخت یې ونیو. د افغانانو ترمنځ خو ممکن ډېر زیات موارد وي چې په هغوی باندې بحثونه وشي، نو کېدای شي چې ورو ورو هیئت په یوه هیئت تبدیل شي او د نهایي هیئت له خاطره بیا ځانګړی هیئت له طالبانو سره موافقې ته ورسي.
خو دلته مهمه مسله د افغانستان د دولت شتون ده، او دغه شل کاله کومې لاسته راوړنې چې موږ په افغانستان کې لرو دا باید حفظ شي. زه فکر کوم چې طالبان تر ډېره په دې باندې تاکید کوي چې له امریکایانو سره داسې توافق وکړي چې امریکایان باید له دې منطقې نه ووځي، وروسته له هغې نه چې هر فشار وغواړي، ځکه دوی اوربند هم نه ده کړی، اوربند هم نه کوي. د یو افزار پایست شاید د افغان دولت په ضد استفاده وشي. نو دلته په داخل کې هم هغه متعارض غوښتنې دي د سولې په پروسه کې، دلته بعضې ډلې دي چې شخصي غوښتنې لري، دغه دا مسله د لږ زره پیچلې کړې ده. که چېرته دایان دا په طالبانو قبول کړي چې د افغان دولت سره باید دغه بین الافغاني مذاکرات مخته لاړ شي، نو دا نتیجه ورکوي. که چېرته امریکایان دغه فشار په طالبانو را نه وړي، نو د طالبانو زه فکر نه کوم چې دوی به افغان دولت ته د یو دولت په حیث باندې یو نقش ورکړي، او د یو سیاسي لوري په حیث شاید دوی ورسره خبرې وکړي، ول د یو دولت په حیث دوی دا نه قبلوي. او بله مهمه مسله دا ده چې دولت داسې غواړي لکه د اسلامي چې کومه سوله وه چې طالبان داسې باید مدغم شي، ولې طالبان دا نه غواړي. طالبان وایي چې نه، موږ به دلته موقته اداره رامنځته کوو، د موقته ادارې نه وروسته به په نظام او په ساختار او په تعلیل د اساسي قانون باندې خبرې کوو.
لشغلی ابراهیم څخه په مننه د افغانستان د سولې په ارتباط وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم اوریدل شي.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
سبا له ازادي راډیو د سهار د 8 بجو په خبرونه کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو بحث لرو. په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې هم برخه واخلئ. ازادي راډیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سولې په اړه د ښځو نظر پوښتلی. له دغو میرمنو څخه یو وای:
یو سول یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
حلیمه ورتګ ایم د پلخمری ښار نه 28 کاله عمر لرم، مدني فعاله. سول د پاره د سول نه لمړی مونږ هر کلی کوو. د سول ډیشته کې سو هغه سول چې په هغه کې مونږ وکولای شو خپل هغه حقيقي عذور مونږ خويندې وکولای شو وینو، ځکه چې که هغه سی وسول راشي چې په هغه کې خويندې بیا هم په ګوخه کې ووسی او یا هم هغه حقوق باندې هغه حقوق مشخص نوي او هغه حقوق ته خلک احترام ونه لري، نو هغه سول بیا هم مونږ ته د سول مانونه لري. نو هغه دوره کاملا دغه اوسنۍ دورې سره په ټکر کې وي. یعنی په هغه وخت کې انجونو لپاره ښوونځي نه و، انجونو نشوای کولای چې په ټولنه کې کار وکړي په دولتي اداراتو کې. نو اوس خوشبختانه دغه ټول زمینې ورته مساعد دي، دوی په تحصیلي برخه کې حضور ډیر شوی. نو دې ته په کتو سره هیڅوک په ونه غواړي د ما په شمول چې بیرته طالبانو دورې ته وګرځي.
ډیر ژر به د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د یو سل او یو ښځو نظر د سولې په اړه درسره شریک کړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سوریه په زرګونو پوځیان او زرهي وسایط سوریه ته استولې دي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلی دی که چیرته د سوریه پوځیان په ادلب کې له حمله لاس وانه خلی، د سوریه د قواوو د ځپلو لپاره به هلته پراخ عملیات پیل کړي. په دې سیمه کې پولیسکونو ترکیه عسکر وژل شوی او زخمیان شوی دي. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان پورا پور کې.
ترکیه وای د سوریه پر حکومت ځواکونه ورسته له هغې انتقامي بریدونه کړي چې په ادلب کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 3 ترک سرتیري وغوښتل شول. ناټو د دې کار له کبله دمشق او مسکو غندلي او دای په سیمه کې له توپیره پرته ړنده بمباري بللې ده. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فخرالدین التون د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د سوریه د رژیم پیژندل شوي هدفونه له مځکې او هوا تر بریدونو لاندې راغلي او دا به دوام وکړي. التون همداراز ویلي پر نړیوالې ټولنې ژغ کوي چې د سوریې حکومت د بشریت په وړاندې له جنایتونو راوګرځوي. د ترکیې د انادولو خبري آژانس ویلي د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. د ناټو یو ویاند ویلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ستولتنبرګ دا په ادلب ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې لخوا بې توپیره یا ړنده هوایي بمباري بللې او ترې غوښتنه یې کړې چې سمدستي دې دا عملیات ودروي، نړیوال قانون ته دې درناوی وکوي او د سوله ییز حل لارې لپاره دې بیرته د ملګرو ملتونو له هڅو سره یو ځای شي. د ناټو د ویندوی په وینا ستولتنبرګ په ټولو خواوو ژغ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دې کم کړي او په سیمه کې دې لا د مخه ویرونکی بشري وضعیت نور نه خرابوي. روسیې نن جمعه وویل چې د سوریې ساحل ته دوی جنگي بیړۍ استوي چې په کروز توغندو به سنبالي وي. روسیې دغه راز په ادلب کې د 3 ترک پوځیانو د وشل کېدو ملامتي د ترکیې د حکومت په غاړه واچوله. د ترکیې د هاتای ولایت والی وایي چې له پرونی پیشي سره چې 3 ترک پوځیان پکې وژل شول او 2 نور شوبل شول، پر روانه میاشت کې د سوریې په دې سیمه کې د ترک پوځیانو تلفات 45 تنو ته ورسېدل. هاتای ولایت له سوریې سره پوله لري.
تاسو ل پیغامونو
اسفیم د کونړ اوسیدونکو هله می داد چې دغه د سولې د موافقتنامه چې سبب د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک کیږي او دغه موافقتنامه به لاره هواری د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته، په دې هیله یم چې دغه په بریا سره دغه پروسه هم پای ته ورسیږي او افغانان د اوږدې مودې جنگ جګړو بدبختیو څخه نور خلاصون ومومي او د یو سوله ییز او آرام ژوند خاوندان شي. خو د امریکا څخه مې هیله دا ده چې یو ځل بیا افغانستان د اویویون لسیزې په څیر باندې یوازې پرې نږدي، داسې نه شي چې خپلې پښې د افغانستان څخه سپکې کړي او یو ځل بیا په افغانستان کې جنگ جګړې پیل شي.
نوم اسماعیل لے د کونړ ولایت اوسیدونکو په لسم صنف کې ما دا یو هفته چې د تاوتریخوالي د کموالي ونی و، ډیر په آرام زړه سره مکتب ته تللی او بازار ته هم تللی، په آرام سره په مکتب کې درسونه ویلي دي. سبا چې کوم دا تړون لاسلیکیږي دي ته هم خوشاله یو، ټول افغانان ورته خوشاله دي او په دې هیله یو چې په افغانستان کې امن راشي او یو ودان او سوکال افغانستان پر راتلونکي کې ولرو.
سید الله ایم د کونړ ولایت اوسیدونکو، اونۍ خو ډیره خطیره شوله، په دې څلوېښت کلونو کې موږ داسې اونۍ نه ولیدلې، هغه ځکه چې نه ډز ډوزو هیڅ کومه پیښه موږ نه درلودله، داسې پیښه چې هغه د تشویش وړ وي. تازه ډوزه به وه بعضو ځایونو کې، هغه دومره نه وه چې د سړی د تشویش واخلي. موږ چې ډېر خوشحاله یو، الله تعالی نه ډېر راضي یو چې راتلونکي کې بیا هم دغسې دغه وکړي. خو خوشبختانه په دې سبانۍ ورځ د ډېر لیواله یي چې خوشحاله یي چې دغه تړون دا موافقه ده د څلوېښت کلن جنګ د پای ته د رسېدو هیله وګرځي، همدغه ته ډېر خوشبینه تر څو دغه موافقه صحیح ډول عملي شي.
بس روجا رضا خپله د تشریح اوسیدونکی او محمد جمال مې نوم دی، دا چې خپله معیبه مې ما دلته کار کوم، نو تقریبا داسې کېده چې مونږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي او د امریکا سره چې کوم لاسلیک کېږي دغه د ټول افغانستان لپاره د خیر ذریعه وګرځي. موږ دغه ارزو ده او دغه اونۍ چې موږ تېره کړه ښه خوشحاله وو، ښه په خوشحالۍ سره خبره شروع شوې ده او موږ تشویش نشته دی، خفګان شته دی. نو الله دې وکړي چې دغه لاسلیک په داسې طریقه سره وشي چې موږ افغانان پکې خوشحاله اوسو او خپله زندګي په ارام سره تېره کړو. مخالفین نه دغه هیله ده زموږ چې وروره په جنګ او په دغه نه کېږي، نبی علیه السلام خپله سوله کړې ده. که موږ تاسو غواړو چې موږ مسلمانان یو، اسلام راوړو، نو اسلام خو په سوله راځي، په جنګ نه راځي. نو دغه لپاره زموږ دا ارزو ده چې موږ تاسو باید سوله وکړو، افغانان په یو ټغر سره کینو خپل زندگی تر پای مرګ پورې ورسو.
زما نوم عتیق الله ده. خدای دې وکړي چې دا سبانه ورځ کوم لاسټیک چې کی د افغانستان په خیر باندې سرته ورسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
د شنبې په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
د ازادي راډیو په سبانۍ سهارنۍ خپرونه کې د اتو بجو په خپرونه کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو بحث لرو او وروسته بیا د ماښام تر اوو بجو پورې نور مطالب هم د افغانستان د سولې مسلې ته ځانګړي شوي دي. اوس به خوست ته مخه کړو. د خوست ښاروالي لخوا د ښار په تفریحي غونډۍ کې د تیرو کلونو په شان د نیالګیو د کښېنولو جشن او کلتوري میله روانه ده. دا میله پرون پیل شوه او نن هم روانه ده او د دریو ورځو په مخه ده. د خوست له ښاره نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري.
د ښار په تفریحي غونډۍ کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنی جشن او کلتوري میله سږکال هم د خلکو په ګډون د هنرمندانو په کنسرت او د ځوانانو لخوا په ملي اتڼونو پیل شوه. یو شمېر ګډونوالو د ځای تر ځانونو سره زینتي نیالګي هم وروړي تر څو د دې غونډۍ په یو نیم پات ځای کې کینوي او یا د ښار هغو ځایونو ته یوسي چې د نیالګیو د کینولو اړتیا پکې موجوده وي. د ملي یو ګډونوال مدني فعال عبدالجبار جبارخیل ازادۍ راډیو ته وویل
زرغون میله خوستوالو ته دا پیغام ورکوي چې هر څوک باید په دې وخت کې نیالګي کینوي او نیالګي د کینولو سره سره هغه نیالګي وهم سوتي، ځکه نیالګي د محیط د آب و هوا د هغه لپاره ډېر مهم دي، ضرور دي، انسان صحت سره ډېره مرسته کوای شي. نو په همدې وجه نه موږ ټولو ته دا پیغام ورکوو چې لکه څنګه چې یو نیالګی د ځان لپاره یو د هیواد لپاره همدارنګه دوه نیالګي ولګوي، دا یو وخت ده او د هغې نه پوره ساتنه وکړي تر څو رښتیا هم لګولی شي.
خوستی مدني فعالان او رونه اندیوایی د ولس له ونډې او همکارۍ پرته حکومت په یوازې ځان نشي کولای چې چاپیریال سنسور او زرغون کړي. مدنی فعال جلال حقیقت او د ځوانانو د پارلمان غړی شمس الدین مراد وایي
پرته له خلکو له ونډې اخیستلو څخه دولت په یوازې توګه نشي کولای چې ټول کارونه ترسره کړي. نو د خلکو ونډه ډېره اړینه او ضروري ده. باید موږ د دولت سره د نوو نیالګیو په ول کولو کې پوره مرسته وکړو.
د ځوانانو ونډه د چاپیریال په ساتنه کې ډېر بارز رول لري. اصلا په خوست کې د نیالګیو اشر یو نوی راویش ده چې ورو په ورو فرهنګ ته پورګډېدو ده. دا د خوست لپاره او د سیمې لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري او موږ په نیک پال نیسو.
د خوست تیاتر یو ممثل نورولی ځینې خلوایی په دې میله کې د هر کال په تیریدو سره د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده.
دغه میله چې دا د زرغون خوست په نوم یادیږي چې هر کال دلته میلې کېږي. که تاسو وګورئ چې کال په کال دلته ځوانان زیاتېږي میلې ته راځي. نو موږ هیله د ځوانانو د دغه ده چې په دغه میلو کې هر کال برخه واخلي نیالګي کې نوي تر څو د زرغون خوست دی لا نوره ښکلا پیدا کړي.
په ټوله کې یوه اندېښنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو دا ډول میلې او جشنونه تر ډېره نمایشي بڼه لري او وروسته لکه خودل شو نیالګیو سمه ساتنه او پالنه نه کیږي. خود خو سرپرست خاروال دلاور نوری وایي دوی د کینول شویو نیالګیو ساتنه او پالنه کړي او سږ کال هم د خار اړوند سیمو کې څه د پاسه درې در زره نوي نیالګي کینوي.
د زرغون خوست میلې تقریبا د څلور کلو چې لمنځه درې ورځې دوام لري او د پچانګ چې موږ نیالګي کینو هغه نه په دوامدار ډول سره ستنه هم کو خلکو سره خبرې کړې دي چې هغه ډاډ موږ تر کړې دي چې هغه نه موږ ساتنه هم کو او وکاونه به هم کو او د دې تر څنګ موږ هم په دې پلان کې لرو چې خپل ټانکر په واسطه دغه ترسګي وکړو.
بلخوا خوست ولی محمد حلیم فدایی هم رسنوي سره په خبرو کې د دې ولایت له اوسیدونکو وغوښتل چې په پسرلي کې د نیالګیو د کینولو او وروسته د هغې د ساتنې او پالنې په برخه کې خپله اسلامي او هیوادنې دنده ترسره کړي. د ول په دې پسرلي کې د نویو نیالګیو د کینولو سربیره د خوست په غرونو او غونډیو کې د 2.1 میلیون نیالګیو د کینولو درې کلنه پروژه هم روانه ده چې په دې سره به د وهل شویو ځنګلونو یوه برخه بیرته احیا او شته شي.
خوست کې باید د نیالونو د کښېنولو دغه جشن ثبات هم روان وي. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو او د سولې د خبرو په ترڅ کې به دا واورې چې په اورسګان کې طالبانو د افغان حکومت د چارواکو په وینا په یو شمېر امنیتي پوستو حملې کړي دي او ډزې کړي دي. په دې اړه هم په دې خپرونه کې تاسو راپور اورېدلی شئ. خو اوس پر شو ازادي راډیو ته ستاسو اوس پر شو ستاسو استمیسونو ته چا ازادي راډیو ته مو راسته ودی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راسته ولې دي.
خان محمد اسلامیار پر سولې سمس کې لیکلي دي چې د سولې تړون وشي امریکایان ووزي بیا به هم جګړه په افغانستان کې روان وي. عبدالرحمن بیا پر سولې سمس کې لیکلي دي زه د سولې تړون ته ډیر خوشاله یم چې د شې چلې دې سره په افغانستان کې دایمي اوربند وشي او امنیت ټینګ شي. وسیق د بالامرغاب له ولسوالۍ پر سولې سمس کې لیکلي دي د اور کم پښپژو ورځو کې خلک ډیر خوشاله دي هله ده چې دا حالت تمدید شي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالی ولسوالۍ پر سولې سمس کې لیکي دا اونۍ د افغانستان د خوشي د پاکستان د غم و. سعید ابن عمر لکندهار په خپل سمس کې لیکلي دي سولې ته ډیر خوشاله یو د بیا سولې ته خوشي سرګند کړي ده او اوشت سمس راستولې. بشیر حبیب زای د لوګر لازر ولسوالۍ لیکي کده سولې تړون سوال اصلي کشي بین الافغاني خبرو ته به هلي خورازیت شي. حمیده عطل له غزنی لیکي پر طالبانو پر سولې سمس کې پر طالبانو انتقاد کوي چې افغان حکومت تر پښتون لاندې د دې په وینا تر سوال لاندې تر پښتون لاندې نشه راوستل. عبدالباری د غزنی نه پر سولې سمس کې لیکلي دي افغان حکومت باید په پټو سترګو له کوم شرط پرته د طالبانو بندیان آزاد نکړي. غفور احمدزی پر سولې سمس کې د بندیانو مسلې ته اشاره کړې ده او دی لیکي چې د افغانستان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي او طالبان د افغانستان د حکومت بندیان خوشی کړي تر څو د اعتماد فضا رامنځته شي او د پوینه افغانان د سولې څښتنان شي. حمیده نظری لکلا ته پراسته ولسی مسکلی کی موږ د امریکا او طالبانو تړون ته محتاطانه خوشبینه یو، ځکه چې د موافقت نامې له محتوا نه یو خبر چې څه د افغانستان په ګټه دی. عبدالواحد مدقیق له لوګره پراسته ولسی مسکلی کلی دی، خدای دې وکړي چې د سبا ورځې تر تړون وروسته د سولې ټغر وغوړی شي او د جنگ ټغر ټول شي. عبدالباری خانمرنگ لیکي افغانان باید د سولې لپاره متحد شي. عبیدالله پراستول سمس کې لیکلي دي د افغانستان مشران د سولې لپاره یو لاس ندي او دوی باید اتحاد وکړي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پراستول سمس کې لیکلي دي که چېرته د افغانستان مشران د سولې لپاره متحد نه وي، کوم پلاوی به له طالبانو سره په ناروې کې د سولې خبرې مخته وړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. البته که د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي، هغه راپورونه چې د ازادي راډیو له لارې خپرو د هغو متن هم زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشته جلال زید څخه.
د افغانستان د ملي ادامي روغتیا وزارت نن وویل چې د کورونا وایروس لس مشکوکې پیش چې په لابراتوار کې کتل سوی دي ټولې منفي ثابت سوی دي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس یوازې یوه مثبته پیشه تایید سوې ده. ټاکل سوی چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ سبا کابل ته ولاړ سي. هغوی به په کابل کې د افغانستان له حکومت د نړیوالې ټولنې د ملاتړ لپاره یو ګډ بیان خپور کړي. ارګ وایي چې د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوش کولو د مذاکرو لپاره ځانګړي اجنډا جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې قطر ته یو پلاوی تللی خو هغوی د بندیانو پر خوش کولو خبرې نه کوي، بلکې له طالبانو سره د ارتباط په ټینګولو به تمرکز کوي. د ترکیه حکومت ویلي چې درې دیرش عسکر د سوریه د حکومتي ځواکونو په بمباری کې په ادلب کې وژل سوي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي چې د دې حمله غچ به واخلي. اردغان ویلي چې د سوریه د حکومت پر پوځي اهدافو به ځمکني او هوایی حمله جاری وساتي. او د بیلاروس حکومت نن وویل چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس لومړی مثبته پیشه ثبت شوه. د بیلاروس حکومت ویلي چې په کورونا وایروس اخته سړی یو ایرانی محصل دی چې تیره اونۍ مینسک ته تللی دی. د لیتوانیا چارواکو هم ویلي چې هلته یوه ښځه په کورونا وایروس اخته پیژندل سوې ده. دغه میرمن په وروستیو کې ایټالیا ته تللې وه. ایتالیا د اروپا له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وایروس له امله تر اوسه تر ټولو زیات وګړي په کې مړه شوي دي. په ایتالیا کې په کورونا وایروس ته اخته وګړو شمیر پر 350 اوښتی بلل کیږي.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو اوس ترین کوټ ته مخه کوو. چارواکي په اورسګان کې وایي وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي دي. امنیتي چارواکي څرګندوي دغه امنیتي پیښې د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ او یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوې دي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د تاوتریخوالی د کمیدو د ونی پینزم او شپږم ورځ د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالی لکه دهراوت، خاص اورزګان او چرشنی ولسوالی د امنیتی پیښو شهیدان وي. د دهراوت ولسوالی د امنی کمانډانی مرسیال روزی خان همکار ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالی په پولی منان سیمه کې پر امنیتی پوستو بریدونه وکړه. دی وایي یاد بریدونه چې وسلوالو طالبانو د سهار له څلورو بجو څخه پیل کړه، بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې دوام وکړي. همکار وایي په همدې ورځ وسلوالو طالبانو په یادی ولسوالی کې د ملي اردو د چتو پر قرارګاه او د ملي پولیسو پر پوستو هم سخت بریدونه وکړه چې څو ساعته یې دوام وکړ. دی وایي د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو وایي دوی یوازې له ځانونو څخه دفاع کول.
کمپ کې چې د طالبانو د خوا څخه په موږ پر پوستو باندې او د اردوی ملي پر کمپاني د دښمن د خوا څخه شدید جنگ وشو. انشاءالله کم زخمي وو او کم شهید نه لرو. او نن ورځ په لیمنان کې د دښمن د خوا څخه پر کندان د سهار څخه شروع در مازیګره پورې زموږ کمانډان موږ ته کسانو ته اجازه نه درکړې چې تر څو پر هغو مې ټکان وکړي. نو دوی پر ولسي خلکو هم ټکان کوي، نظامي کسان هم ټکان کوي. خوشبختانه چې کم زخمي وو کم شهید نه لرو.
لدی سره دغه ولایت د څلور ملي وا کمانډان عبدالولی حکمل هم ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي یاد بریدونه وسلوالو طالبانو نن او تیره ورځ کړي، خو وایي افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. حکمل دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو دغه ولایت په چرچینو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو وایي د وسلوالو طالبانو په اړه معلومات نه لري او افغان سرتیرو یوازې له ځانونو څخه دفاع کړي. د ملي اردو د څلورمې لواء دغه قمندان زیاتوي چې تېره ورځ ناوخته د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم په سیمه کې د ملي پولیسو پر یو حامی ټانک هم ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یې یو افغان سرتیری وژل شوی دی. دی وایي دغه ماین ریموټ کنټرول او د وسلوالو طالبانو لخوا چاودېدلی دی.
او دغه باندې تقریبا درې ځلې خاص روزګان چې پرون ورځ هم په دې کې شامل را او چې دغه کې په د چیتو کمپ باندې پرون یې هوا نن داخ کړی دی. دوه ورځې مخکې دینه یعنی پرون چې څوم تاریخ پرون اووم تاریخ پنځم تاریخ باندې هم چیتو باندې انداخت کړی، نن هم په پل منان باندې انداخت کړی دی، پرون یې هم کړی دی چې او یو نفر پولیس دلته ریموټ کنټرول مینه په سرخوم منطقې کې ایښی و په جنوب دغه کوټ کې یو پولیس شهید شوی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د تاوتریخوالي د روانې اونۍ د پیل په لومړۍ او دوهم ورځ هم د دغه ولایت خاص روزګان ولسوالي چنارتو او مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالو طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي وو چې پر مهال یې دوه پولیسو وژل شوي وو او دوه تنه نور ټپیان شوي وو.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شویو پیغامونه خپرو. خوست ته مخه کوو. نن د کب نهمه په افغانستان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لمانځلو ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې پرون خوستیان او افغان ځواکونه د یوې غونډې په ترڅ کې وستایل. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په لمانځ غونډه کې د یو شمېر سرتیرو او افسرانو سربیره د دې ولایت قومي مخورو دیني عالمانو او ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لمانځ غونډه په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل:
د خوست ولسونو علمای کرامو په یو غږ سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او دا یې د هیواد رښتینی بچیان او د مور ساتونکي هیواد بچیانو بلل. مونږ د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ یو او د ژوند تر اخري سلګو پورې به د دوی قرباني سرخندنې او ځانګړونې نه هیرو.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په هیواد کې زین وروسته پرمختګونو او د سولې لپاره هڅه ته پکته ویل: افغانان سولې غواړي، خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر سر چا سره معامله نه کوي.
د علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنو غږ دی چې هغوی ټول په یو خوله زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو نه بلاتړې کوي او دوی اصلي مسلمانان، مجاهدین او غازیان. زمونږ دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې تر هیڅ یوه شعار ولو که ډیر پاک او مقدس شعار وي، په هیڅ حالت نه معامله کوو او نه څوک معامله ته پریږدو.
د کب د نهمې د لمانځ غونډې څخه سرتیرو او افسرانو خوشحالي څرګنده کړه. وی ویل چې د ولس اخلاص او ملاتړ دوی ته د لا زیاتې قربانۍ توان وربخي. جګړن رحمت الله رحمتیار او سرتیری سلیم خان وویل:
نن ورځ موږ د خوست او ولس نه او د افغانستان د ټول ملت نه ډیر خوشاله یو چې زمونږ ننګه وکړه او د موږ دپاره د رئیس جمهور نه هم مننه کوو چې دغه ورځ سربازانو په نوم باندې نومولې ده. نو زه خپل ملت ته ډاډ ورکوم چې څومره دوی زموږ سره مینه لري، موږ به په څو چنده دوی سره مینه لرو، ځکه موږ دوی ملي فوج یو.
واقعا د خوست خلک د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو سره ډیره مینه لري او د دې مینې اساس ده چې دوی دلته ټول راغلي دي، موږ یې تشویق کړو، موږ ته یو ویاړ راکړه او د موږ وینې په جوش راوسته تر څو موږ خپل وظایف په خپل وخت سره په ښه شان سره ترسره کړو.
د غونډې ګډونوالو او یو شمېر ماشومانو د سرتیرو او افسرانو غاړو ته د ګلونو هارونه ورواچول او یو شمېر نور بیا د ولایتي ادارې لخوا نقدي او پستاینلیکونو تقدیر شول. د کب نهمه درې کاله وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شوه. له 2001 زیږدیز کال را په دې خوا د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغان ځواکونو د تنظیم او پیاوړي کېدو لپاره هڅې روانې دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو یو اربیاز فریبا ظاهر خوشاله مې چې د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرق لاس درته وایم. د تلپتیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستې دي، البته په دې توپیر چې دا ونې مو تر ډیره د خلکو اندېښنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا ویروس د خبرېدو له کبله ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د افغانستان د بیلا بیلو سیمو څخه خلکو موږ ته خپل پیغامونه پرېښې دي او ویلې دي چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوی کوي او د دې په اړه څه باید وسي. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمې وبلله چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راواخلم او دغه راز به د یو روغتي متخصص څرګند ونه هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا تاسو نورو پیغامونو ته هم راسو، خو تر هر څه دمخه دغه د کورونا ویروس اړوند ستاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعضو مملکتو کې شروع ده، دغه چې مغني شي مري یا خکېدل ملي بعد خکیږي یا بیخي نه خکیږي چې مغه ویني او مري، دغه جواب راته سبی راکوي سبی په خدای مې وسپارل یا الله ماشه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالله ناشیم در حضرت میوان څخه. دا کرونا ویروس څنګه هرات راغلی دی؟ دا مخنیوي باید په افغانستان کې وشي. نور پر چا وخت دا هیله ده چې نور د ایران د چین د ازبکستان د ټولو هیوادو څخه نه خپل پوله وتړي، دغه اسباب سورجي چې دا ویروس افغانستان کې نور نشه غلسي. وسلام علیکم.
السلام علیکم دادی رادیو کارکون که سلامونه وایم. بعد سلام د افغانستان ټول ولسمه د افغانستان تر غلی د خدای په پاتې سره په خیرات وری کې چې خیراتونه او کوم څه چې مسلمانان یې عقیده لرو باید هر سره خیرات او چې خپل تر واسه او طاقت پرې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم یې محمد نبیدی د اسنان مرکز د بنهي سيادت. خو مثلا د چې دای څه خبره کوم، دا کوم مرګ چې افغانستان تر غلی د کورونا ویروس په نامه باندې ورته اندېښمن یم، خو څه وکم ډېر ناچاره یم. اندېښنه د زموږ لږ نسل راځي نه ګرځولای، موږ مجبور یو خپل کار وکړو او کچېرې دولت د دې ناروغۍ مخنیوی وکړي او د خارجي کشورو سره لکه ایران، پاکستان او داسې نور کشورو سره پوله وتړي او د پرټینګ خپل پر وعدو باندې ټینګ ودرېږي او په حقیقت کې تاګ راتګ د دې هیوادو ځینې بند کړي او کومه پېښه چې په افغانستان کې د هرات په ولایت کې ثبت شوې ده د کورونا ویروس پېښه، نو او دغه نفر یو دی دوه دی هر څه چې دي دولت به یو جلا داسې وساتي او نور کچیر د ایران ناراضي حالت د ډاکټرانو تر چړنې لاندې نو په افغانستان کې د دې ناجوړي مخنیوي بالکل به د دې بیماری مخنیوي وشي ان شاء الله تعالی. السلام.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کې کیول سوالی ته خبره کوم. ما د ازادي راډیو ته هیله ده دا کرنا مرض په اړه کې دوه خبرونه جوړ شپ کنه علامه لري. نو زه خپل کوم امر شوی چې ځان باندې کېږي نو هیله ده چې معلومات راکې یا موږ بار دا وو سره اړیکه ونیسو. سلام یا احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا علی کرمندان سے ټول سلامونه او احترامونه وایم. موږ د اطراف د منطقې څخه زه خبره کوم چې د بلامرغاد ولسوالۍ څخه د بادغیس ولایت چې دا د یوروس په نامه باندې دا مریسیا چې د دغه په هکله غواړم چې دغه راکړي اطمینان راکړي چې د مخنیوی په څه سره کېږي موږ نه پوهېږو نه کلینیک شته نه ډاکټر شته. وسلام په احترام
دوستانو ستاسو پیغامونه مو واوریدل، لکه څنګه چې تاسو هم تشویش لري نور اوریدونکو هم همداسې خپل اندیښنې را سره شریکې کړي. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره دغه یو څو پیغامونه انتخاب کړل. دا باید ویم چې د انتاني ناروغیو متخصصین وایي چې هیوادوال باید د کورونا وایروس څخه د ځان ساتنې لپاره د بېلابېلو لارو څخه ګټه واخلي، د ماسکونو استعمال، د نورو انسانانو ته ډېر نه نږدې کېدل، د ډیرو مایاتو یا اوبو چشل، او دغه راز د ویټامینونو خوړل، مخصوصا د ویټامین سي ډاکټران وایي چې دا باید ډیرو خوړل سي. نو په همدې اړه د کابل د انتاني روغتون له یو متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره زما همکار اکرم الله اکرام یو مرکه دروم چې هغه په دې اړه لازمي څرګندونې کړې دي.
باید ډیر کوشش وکړي چې د ماسکو نه استفاده وکړي. خو په دې ماسک هم باید مطمئن ونه اوسي، ځکه دا ان پینځه نوي ماسکونه نه دي، یعنی دا په دې مفهوم یې غیر 95 چیزی، یعنی پینځه نوي فیصد د قرنطان د سرایت نه مخنیوی کوي. او زموږ هغه ګران هیوادوال دونه په درد، په زکام یا ټوخي یا په سینه او بغل باندې اخته دي، خپله باندې کوشش وکړي چې د نورو خلکو نه ځان جلا